پار حالات کې ویلې سي، یعنی تاسو موږ هم د سیاسي وایې
بلې بلې درس پار وخت ویل کیږي، اګه اقتصادي وضعیت خراب دي، کورونه کې د کانکورونو او نمرګان چلاغلي او طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه ځکه چې زیار باسلې کورنۍ زیار سره باسلې هغه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دي نه، تعلیم دا ایکسکیوز نه مني، اډوکیشن دا بانه نه سي منلای، دا بانه نه سي کېدای، طبعا باید د تکلیف په حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وای کنه هغه څومره د ذکر خان ګرځیدل سي، مثلا ملګرو سره ګرځیدل، بیرون ګرځیدل، سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول، څومره د درس خان ګرځیدل سي.
اول نه خمی سال د امام راره تل خان له زوی ده زکه د لیوانو سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه اسمه بل طبعا مت منفی کته دی وکړه چې دای هوډل وړي هدف وړي نو دای باید زکه ته وخت ورکړي، دای باید لاندیوان ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسی کی ټلیفون څخه لري وسی کی هغه وخت چې د منګول سره کینی یا سوشل میډیا استعمال کې درس تور کی نو مثبت نتیجه بولد، هغه وخت چې د کانکور امادګي درس نه وایي ته ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا څخه لري وسی کی نن سبا زموږ ځوانان تاسو ویني چې زیاتره په ټاکي مصرف دي چې ډیر د ناکامۍ او د منفي توګه زور تر روان دي، نو که مثبت ګټه د وخت مثبت ګټه مستخدم دي په دوره کې ګټه روانه کړي ډیر بخښي کې د 500 نوې طرف ستاب معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبا خلک ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچري او کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي داسته خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډیر ښه.
افغانستان کې روسي بدلون د دې لامل ست یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تورې سول، اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلې څه سول کار چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول، سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه کوي لکه په خوایې خودله، تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په ما خبره نه وایي درس په دې اکل ورته وغږیږي؟
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې محمد الله صبر کړه درس هم ورستګی نه سپورې اقتصادي مشکلات سره مخ شو، اما هوډ نو باید بیرته ورور خپل درسونه زره وکړیدو هغه د چوس په کورسونو کې مزدا کړو کومه خپل درسونه وایم
کوازی ورته وای ځوانان ته به تاسو پیغام سوي چې په ډول حالت کې خپل هدف تعقیب کړی
فستا د سیمه کول دی افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسي کوم د نړۍ ځینی مشهور چیرې وګورو په ډیر بد حالاتو کې ځان غوړي تر سوي دي هدف فټاکي په ما هدف کار وکي منفي شان لري وسی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د موضوع باندې بد تاثیر وکړي زه کې دا نظری نه پدې چې هدف باندې باید نظر تاثیر وکړي نو دا همیشه زموږ مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان تر ټولو خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي یو دنیا کې یو حالت خپل حالت نه پاتې یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلیږي دوی به خپل کار وکړي خپل درس وایي ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان فاکلا ورسته پوښتنه مطرح کوم پروتونکو کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسی؟
دا د اتل کورنۍ د اتل د پلار د اتل د دې کې د اتل کاکاګان ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر ووسیږي خصوصا د خواهش دا چې دوی باید زړه متخصص ووسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي، حتی که هغه ډاکټران سی یو یا سی ان یو خاص یو نظر را جوړ شوی چې خارج کې ډاکټران ښه دي دا ښه دي او هغه بد دي، نو د اتل ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سي خپل هیواد کې غریبانو پښتنو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځيږي.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر، خیر سیمان.
درنو دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما نظیر احمد نظیر د ازادي ملما پروگرام تشرغلست تاسو په افغانستان کې
ته د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکه شو کسانو څخه یاس چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د دې پروګرام ته شرغ لست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاس ته څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني ټول ته
تاسو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده هر څه خېبي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوژیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي. او کېدی شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدی شي یوه پیښه نن وشي دغه کومه پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي هر هغه چوکاټ هم ورته رابرابر شي وروسته یو کال دوه کال درې کال یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخې شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا رااخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي. خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدی شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدی شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سار د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی. وروسته د هغې نه هنر راځي، کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سار د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواری شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولی وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي، تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو، تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو، هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیزما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی، خو دورستی شعری شده تر دیر پوری که پیسدی سره را وخلو، اکس دیر پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا، که دیش پا خوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو، ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه، دا شیان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې نظوې، دلته جګړې ډېرې اخیستې کړی دي په طبیعتو.
بله، او په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او مانی دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی، دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه.
داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و، د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو، کېدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شه.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې څلور نیمې بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مرو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. دا برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اوریدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کومه. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسلای پلاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسلای پلاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي، امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده، تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي، هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي ترڅو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي، او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته د ډېر هڅه فکر وکړي او ذهني د تمدن ویشي غونډې او مشاعري او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو علت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکل سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولی د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه څه خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه چې هلته کله چې په خپله موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بله، نظر ته یو وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به یې چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر خل وستون کې درلود هغه سو ځله چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان ته کې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدي شي. هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ضعف د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشت افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې حاکم یې وژباړه، نو خپور به چیرته کړم؟ که یې خپور کړم نو وبې خلي څوک، که یې وخلي وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یو ټولنه په بهر کې جوړه شي او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي، که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي.
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې، په فلاش کې، په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه یې ژباړلې دي، ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خپرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول
صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسی کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړی دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده قسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغې کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپله او نسل وسلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیوي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب نوي لوستی ونشي لوستلی او هغه د بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې د هغه کس څه وایي، د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي. خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه را باندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیات یې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي دپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغېز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشو خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هم هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا دی چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، شاید چې هیله بښونکي وي، که څه هم هیله چې له هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړ شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي.
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.